درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له امریکا څخه غوښتي چې له طالبانو سره پر خپل موافقه ودری شي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې احمد تکل وړاندې کوي.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد په افغانستان کې د سولې او پرمختګ د بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا په پایو کې د ستونزو له کبله د کابل او څو ولایتونو برېښنا قطع شوې او په امریکا او اروپا کې د کورونا د وبا پر ضد اقدامات چټک شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سعودي عربستان په افغانستان کې د سولې او پرمختګ د بهیر ملاتړ کوي. د وزارت په یو خبر پانه کې چې نن خبره شوه ویل دي چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره په کتنه کې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سیاسي حل لارې د موندلو په برخه کې د اسلامي نړۍ د علماو ونډه حیاتي بللې. ښاغلی اتمر او ورسره پلاوی د سهشنبې په ورځ د یو درې ورځني سفر په مخه ریاست ته ورسېدل او پرون یې د سفر وروستۍ ورځ وه. ښاغلی فیصل ویلي دي چې تروریزم او افراطیت ګډ ګواښ دی او له هغه سره مبارزه هم ګډ کار غواړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرپاڼه د ښاغلي اتمر له قوله لیکي چې وایي افغان ولسمشر اشرف غني له سعودي عربستان سره د سیاسي او اقتصادي همکاریو د یو نوي څپرکي پرانستل غواړي. د ننګرهار چارواکي په خوګیانیو او شیرزادو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 1400 طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیانی نن سهار د دې عملیاتو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
د دې عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو د 15 ګروپانو په ګډون 14 غړي وژل شوي دي. د دوی موټرې، وسلې، یو دشکا او نور مهمات تخریب شوي دي.
د ننګرهار ولایت د رسنیو څنګ همدارس په یو بل بیان کې ویلي دي چې په اچین ولسوالۍ کې د سیف الدین په نوم د طالبانو یو سر ګروپ د ماین د جوړولو پر مهال په 14 کې وژل شوی دی. په بیان کې راغلي چې په دې 14 کې د سیف الدین درې پاکستانی ملګري هم وژل شوي. طالبانو تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. په غزنی کې چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز کې په یو هوایي برید کې و طالبان وژل شوي او یو بل ټپي دی. د غزنی د والی ویان وحید الله جمعزاده نن ازادۍ رادیو ته ویل چې طالبانو پرون پنجشنبه د غزنی د مرکز په نانی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود خو دا پلان یې شنډ شو.
مخالفینو غوښتل د نانی پر سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر بیزونو باندې حملې ترسره کړي. د نیکمرغه چې د افغان امنیتي ځواکونو او هوایي ځواکونو لکلک مقاومت سره مخ شوي دي. په ترڅ کې د یو سر ګروپ پر ګډون یو تن وژل شوي دي او یو تن ټپي ده.
طالبانو د دې عملیاتو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا په ځینو پایو کې د تخنیکي ستونزو له کبله د کابل او څو نور ولایتونو برېښنا قطع شوې. برېښنا شرکت په یوه خبر پانه کې ویلي دي چې دا تخنیکي ستونزه د ایباک ښار د برېښنا د سبسټیشن په 850 کیلومترۍ کې د بغلان پر لور د برېښنا په پایو کې رامنځته شوې ده. په خبر پانه کې راغلي دي چې د دې شرکت تخنیکي ټیم سیمې ته رسیدلی او هڅه کوي چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي. لازادي رادیو خبرونه اوري. په متحدو ایالاتونو او اروپا کې د کورونا د وبا پر ضد اقدامات چټک شوي دي. په داسې حال کې چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه د کار په لومړۍ ورځ د دې وبا د مخنیوي لپاره یوه ملي ستراتیژي اعلان کړه، اروپایي مشرانو د دې ویروس د نویو بڼو پر ضد د مبارزې پر لارو چارو بحث کړی. ښاغلي بایدن د خپل مخکینی اقدام په دوام پرون لاس نوي فرمانونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې د نورو اقداماتو ترڅنګ د یوې نوې پالیسۍ د جوړولو لپاره د واکسین او ټیسټونو د تطبیق، د ماسک د جبري کولو او د تحلیلي معلوماتو د راټولولو سوکه بهیر چټک شي. په دې اقداماتو کې یو دا دی چې د نورو هیوادونو وګړي باید امریکا ته لتلو مخکې د کووید 19 منفی تست ولري. لبلې خوا د اروپایي ټولنې مشرانو په خپله پرونۍ آنلاین سرمشریزه کې د هغو ګواښونو په اړه بحث وکړ چې د کورونا نوې بڼه یې پیښوي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لین له غونډې وروسته وویل د اروپا وضعیت ډېر جدي دی. اورستای خبر اروپایی ټولنې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. ناوالنی چې په زهري موادو له مسمومېدو وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې و، په روانه اونۍ کې مسکو ته د راستنېدو پر مهال په هوایي ډګر کې ونیول شو. د اروپایي شورا مشر شارل میشل پرون پنجشنبې د ویډیو کانفرنس له لارې د اروپایي ټولنې له سرمشریزې وروسته په دې اړه وویل:
Mr. Navalny's rights must be fully and unconditionally.
د شاغلی ناوالی حقوق ته باید پوره درناوی وسی. موږ په روسیې شاخ کوو چې نوموړی سمدستي خوشی کړي او د هغه د امنیت ډاډ ورکړي.
بلخوا د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ له روسیې غوښتي دي چې د ناوالنی پر ضد غیر قانوني کمپاین بند کړي. په روسیه کې د پلان شویو پراخو مظاهرو په درشل کې چې سبا شنبه په پام کې دي، چارواکو د ناوالنی ډیر ملګري نیولي او پر نورو یې فشار زیات کړی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د روان خبرونې په دوام کې اورئ: د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له نوي حکومت وغوښتل چې له طالبانو سره پر موافقې ژمن پاتې شي. د افغانستان په تړاو به د امریکا د نوي او پخواني ولسمشر په پالیسیو کې څه توپیر وي؟
اساسي تفاوت به داوی د ترامپ د ادارې او ادارې چې د افغانستان به مسؤلانه وزیر.
په کونړ کې خبریالان وایي هدفي وژنو د دوی د کار ساحه تنګه کړې ده.
خبریالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبریالانو هغه د خبر او د ریپورت صاحب بیخي را تنګ شوي.
یوې مؤسسې په ننګرهار کې لسګونو بې وزلو ماشومانو ته د زده کړو امکان برابر کړی.
موږ بې تعلیمه پاتې شو او په کوڅو کې ګرځېدو او پلاستیکونو خزلې مټولولې.
افغانستان له کومو هیوادونو برېښنا واردوي؟
تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برېښنا ورکوي او ترکمنستان فاریاب، جوزجان او سریپول ته.
د دغو او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. زمو شخل ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر وو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 څپه په ځینو شهرونو کې اوریدای شي. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د پاکستان د بندنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ولسمشر جو بایدن له حکومت وغوښتل چې له طالبانو سره پر موافقه ژمن پاتې شي. د تیر کال د فبروري په 9 نیټه د ولسمشر ترامپ حکومت له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقه پر اساس ټول امریکایي پوځیان د سشکال ترمی میاشتې پورې له افغانستان ووزي. د جو بایدن حکومت ویلي چې له طالبانو سره د ترامپ د حکومت موافقه له سره ارزوي. د شاغلي قریشی د څرګندونو نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لومړنی لوړپوړی پاکستانی چارواکی دی چې د امریکا له نوي حکومت له طالبانو سره د سولې د شوي هوکړې پر ځای کول غواړي. شاه محمود قریشی له الجزیره ټلویزیون سره په یو تازه مرکه کې ویلي دي حکومت یې هیله لري چې امریکا به د افغانستان په چارو کې په پراخه توګه ښکیل پاتې شي. خاغلی قریشی ټینګار کړی چې د امریکا نوی حکومت باید له طالبانو سره په شوي هوکړه ودرېږي. نوموړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې لویا لاسته راوړنه بللې او ویلي دي چې پاکستان پکې لوی لاس درلود. افغان حکومت تازه د خاغلی قریشی د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تیر ورځ د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی وغړي مولوی عطاالله لودین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه تړون تر ډیره طالبانو ته امتیازات ورکړي وو او افغان حکومت پکې ظاهرا یوې سنډې ته شوی وو. نوموړي وویل دوی تمه لري چې د امریکا نوی حکومت به دا هوکړه له سره وارزوي. دغه شان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دی وړاندې له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی هوکړه روښانه نه ده. خاغلی غنی دا هم ویلي و چې که د امریکا نوی حکومت له افغانستان سرتیری وباسي نو باید دوه اړخیزي ګټي پکې په نظر کې ونیول شي. څو ورځې وړاندې د امریکا د نوي ولسمشر لخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته نومان انتونی بلینکن د امریکا سنا جرګې ته وویل چې دوی به دا هوکړه له سره وارزوي. نوموړي ویلي غواړي پوه شي چې په دې تړون کې د څه په اړه خبرې شوي. ښاغلي بلینکن ویلي که د دې هوکړې له لارې تیرې لاسته راوړنې خوندي نه شي هیڅ پایله به ونه لري. خو وسلوال طالبان له امریکا سره د شوي هوکړې عملي کېدل د افغان جګړې د پای ته رسېدو لپاره مهم بولي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اساسي ستونزه د یادې ډلې او امریکا ترمنځ د شوي هوکړې نه پلي کول دي. نوموړي ویلي وو د ستونزو د حل لار د هوکړې عملي کول دي، د بندیانو خوشي کېدل او د تورو لیستونو له منځه وړل د هوکړې مادي دي.
دلته راغلي چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع شي نو د درې میاشتو په جریان کې به ټول بندیان خلاصېږي، همدارنګه به تور لیستونه هم یو په درې میاشتو کې بل په شپږو میاشتو کې د بین الافغاني مذاکرات له پیل نه وروسته دا به هم ختمېږي. اوس دا د هغه وختونه پوره شوي دي، خو لا هم په دې اړه باندې بندیانو په اړه باندې او د تور لیستونو په اړه باندې کوم عملي اقدام شوی دی. نو په عام ډول زموږ غوښتنه د ټولو نړیوالو نه، د هغو کسانو نه، د هغو جهاتونو نه چې دغه توافقنامه یې تایید کړې ده، چې باید توافقنامه په ټوله اماده یې په صحیح شکل باندې لکه څنګه چې تعهد شوی په همدې شکل باندې عملي شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې ټول جزئیات لا هم نه دي روښانه، خو هغه څه چې رسنیز شوي له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتل، د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پریکون، د تاوتریخوالي کمیدل، نورې نړۍ ته د افغانستان نګواښ نه پېښېدل، له تورو نوملړونو د طالبانو د مشرانو د نومونو ویستل او د طالب بندیانو ازادي پکې شامله ده.
و موردل چې د پاکستان د بندنوی چار وزیر شاه محمود قریشی د امریکا له نوی ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې له طالبانو سره پر موافقې ژمن پاتې شي. دې ته په کتو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان د سولې د خبرو پیل له خپلو مهمو بریاو څخه شمیره، خو د جو بایدن په مشرۍ د دې هیواد نوې اداره له طالبانو سره د امریکا د هوکړې د بیا ارزونې خبره کړې. د افغانستان د سولې خبرو د پایلو د څرنګوالي په اړه پښتني مطرح کیږي. عمده مسله دا ده چې د افغانستان د سولې او جګړې په تړاو د امریکا د نوي او پخواني ادارې ترمنځ توپیر څه دی. د پښتنه د جنبش د آزادۍ په څپو کې خبرونه کې د افغانستان د ملي امنیت له پخواني رئیس رحمت الله نبیل څخه وکړه.
په دې کې شک نشته چې د ترامپ او د بایدن په کاري کرکټر او شخصي کرکټر کې تفاوتونه زیات دي. ممکن بایدن سیستم باندې اتکاوت وکړي نسبت به ته چې هغه شخصي یا فرادي تصامی ونیسی. شک نشته چې امریکای هر حکومت چې ویده تا خپل گت اولویت لري، اما اساسی تفاوت به داوید ترامپ دی داره و داره چې د افغانستان به مسئولانه وزی، یعنی په دې معنا چې اگر به در سشای میراث نپریدی چې اگر په ډېر لنډ وخت کې بیرته دوی ته د مشکلاتو سبب شي یا فساد د دوی غاړې ته ورولویږي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په متن کې به ډېر تغییر رانه شي، یا د دغو څه تفاهمنامه چې امضا شوي دې په متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په حاشیه کې به بعضي وضاحتونه وغواړي او یا هر تغییرات به راوړي، او ممکن بعضي ځکه د دې مذاکرې میز معمولا د امتیازاتو ورکړې راکړې سلاده پدی که او غاب سنجوی چې کوم امتیازات په خاطر کوم د فشار وسایل لري، نو پدی که زه د مطمئنه ما چې یو مثبت تغییر به کې راځي د افغانستان د ګټو په غبر ته نظر کې نیول کیږي، اما په ټوله کې به عمومي تواشده کی چې دا هم د دغه مزلې نه ځان په اصطلاح آبرومند ځان خلاص کی.
تاسو خپل تجربه لغه وخت نه چې د ملي امنیت رئیس واس له بایدن مرسیال ولسمشر نه څه ده د افغانستان ته څنګه ګوري؟ ځینې وایي چې اصلا وایي چې ارزښت نه ورکوي.
بیا هم زمو خپل خبرې ترازم د خو هغه شخصي نظریات کله کله مطبوعات کې چرواته لغه د افغانستان په ګټه ډیر نه معلومات وخت کې، او وروسته د غند کمپاینو په وخت کې هم چې افغانستان یو ملت نشي کېدلی، او یا په هغه وخت کې چې ویل چې پاکستان موږ ته 15 ډالر اهمیت لري. اما دلته به سیستم د خپل تحلیل ورکوي چې په کوم موارد کې څه تغییرات دوی باید خپل پالیسۍ کې ولري او دغه په دای مختزي. نو او د اوسنۍ شرایط کې ریکورد نه د دوی خپل هم ډیر جنجال دی، مشکلات لري، نو ممکن اگر لنډه لاره اما یو څه متفاوته لور انتخاب کی به هم اتکاب زیات په خپل امنیتی ټیم باندې وی هغه مشاورین او اکثر مشاورین هغه کسان دي چې هغه خو هم د افغانستان قضیه ته متفاوت نظر لره او هغه د خپل قوتو استی په دې کې هم شک نشته چې بعضی ارزښتو ته دوی اهمیت ورکوي اما دا چې څومره به وکولای شي په غیر باندې تاکید وکړه بیرته خبر راځي چې کوم امتیاز په مقابل اخیستلو کې کومه وسیله د فشار دوی لري ځکه دلته پاکستان هم په دې جدی داخل دی او پاکستان لوبه کړې ده چې تقریبا د ټولو خواوو نه د امتیاز د اخیستلو وړتیا لري که هغه سیاسیون دی که حکومت دی که امریکا ده که طالبان دی نو دا به ولیدل شي چې د نوی تیم اولین وار چې د افغانستان مسایل یو مرور کوي او هغه تغییرات چې پخوا وخت نه اوس پورې راغلي دي هم په داخل د افغانستان کې هم په منطقه تر هغه مسایل به ټول تاثیر لري نو زه د ده هغه شخصي پخواني نظریات یې دلته زیات دې قضیه د افغانستان کې شاید تاثیر به ولري اما ډېر اساسي تاثیر به ونه لري. مهمه دا ده چې نوې پالیسي به په څه توګه یې ده په میز باندې ایښودل کېږي.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل و
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هرات خبریالانو د ولسمشر غنی خبري ناسته تحریم کړه. یو شمیر خبریالان وایي په هرات کې د ولسمشر غنی غونډو ته خبریالان نو پریښودل شوي نو ځکه د ولسمشر غنی خبري ناسته تحریموي. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال وایي په ناستو کې د خبریالانو د ګډون په اړه د جمهوری ریاست لخوا هیڅ ډول محدودیت نه رامنځته شوی. نور حل په دې راپور کې.
څه هم ولسمشر غنی د پنځشنبه په ورځ هرات ته د عمومي وضعیت ارزولو په موخه تللی او هلته د خپل پلاوي په ګډون د هرات د ټولنې بیلابیلو ډلو سره لیدلی، خو د دې ولایت خبریالان وایي دا ناستې د بندو دروازو تر شا ترسره شوي. د هرات خبریالانو د حکومت همدې کار غبرګون کې نن د ولسمشر غنی خبري ناسته تحریم کړې ده. خبریاله الهه ساحل چې په پام کې وو د هرات ولایت د ښځو ناستې کې د ښځینه خبریالانو ستونزې جمهور رئیس ته وړاندې کړي وای چې د ګډونوالو له لیست څخه نومستل شوی.
در بین خبرنگارا انتخاب شدیم که حضور پیدا بکنیم.
دعوت سوی وو چې د ښځینه خبریالانو په استازیتوب د جمهور رئیس په ناسته کې ګډون وکړو، خو موږ ته کارت ونه لیږل سو او وویل سول چې موږ یې له لیست څخه ایستلی یو. دا ډیر دردونکی دی چې موږ د اطلاعاتو رسولو برخه کې کار کوو خو له لیستونو ایستل کیږو.
په هرات کې یو بل خبریال نصیر احمد صالحی وایي په داسې شرایطو کې چې د تیر هر وخت په پرتله خبریالان امنیتي تهدید کې دي، د جمهوری ریاست لخوا یې له پامه غورځول ازادي بیان ته سپکاوی دی. مدني فعال اشرفی سادات وایي د هرات د خلکو په استازولۍ هغو خلکو خبرې وکړې چې د هرات د خلکو ستونزې پټوي.
شهر به تعطیلی فرو میره، دغدغه‌های بسیار زیادی هست، هزینه میشه،
شهر رخصتیږي، د ښار دروازې تړل کیږي، د ادارو ټول کارکوونکي بوختیږي. په دې شرایطو کې خلک تمه لري چې جمهور رئیس ته د خلکو رښتینی استازي د دوی ستونزې ورورسوي، خو لا بدمرغه هر څه سلیقه‌ای وو.
دا باید می‌داشتن به خیلی از برنامه‌ها دعوت نشده بودن.
خود جمهور ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال وایي د کرونا وایروس څخه د مخنیوي په خاطر ناستې له کوم خلکو سره ترسره شوې. ښاغلی مینپال ټینګار کوي چې د خبریالانو د شتون په اړه هیڅ ډول ممانعت شتون نه درلود.
همدارنګه د هرات پر وضعیت او راتلونکي باندې وسغېدې ځینې مجلسونه ډېر واړه وو، نو په وړو سالونونو کې نیول شوي وو. د همدې لپاره گنجایش د ډېرو زیاتو سالونو په همدې خطر باندې، ولې په هیڅ صورت باندې هیڅ مجلس د رسنیو پټ نه دی ترسره سوی او نه تړو د دروازو تر شا مجلسونه سوي.
هرات د جمهور رئیس غنی دان هم او د دوهمې دورې لومړی سفر وو. په دې سفر کې جمهور رئیس د هرات هوایی ډګر د پنځمې هجري پیړۍ نوموتی عالم او صوفي خواجه عبدالله انصاری په نوم ونمو. په داسې حال کې هرات ته د جمهور رئیس غنی د سفر پر مهال معلوماتو د خبریالانو نه لاسرسي په اړه غبرګونونه راپارېږي چې نږدې دوه میاشتې کېږي چې خبریالان له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دي.
په کونړ کې ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي وایي په هیواد کې هدفي وژنو یې ژوند تریخ کړی او د کار ساحه یې پرې تنګه کړې ده. دوی وایي د بریدونو، ګواښونو او ویرې په ټولنه کې د ژورنالیستانو آزاد کار محدود شوی او دوی د پخوا په څیر کار نشي کولی. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
په کونړ کې میشت ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي وایي په افغانستان کې د ژورنالیستانو او مدني فعالانو هدفي وژنو ذهني تشویش سره مخ کړي او د کار لپاره مناسب فضا او شرایط نه لري. عبدالوارث سیرت د ښکلا په نوم له یوې سیمې زیراډیو سره کار کوي. وایي
دو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ژورنالیستان په نخښه شو، په شهادت باندې ورسېدل. خبریالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبریالانو هغه د خبر او د ریپورت صاحبي خیر تنگ شوی. مخکې کې به د لرو پروتو سیمو لپاره خبریالان د دې لپاره تل چې دغه سیمې مشکل یا خبري کې یا ریپورت کې وس دومره پټاړه زړه باندې نشي کولای چې حالت لاړ شي.
دوی وای پوخا تر لری لری ولسوالیو پوری د راپورونو په چمتو کولو پسې تلل. د کلی ولس په غم او خادیو کې ډاډه ګډون کاوه، خو اوس په خپل ژوند ویریدلی او آزاد ګرځېدلی محدود شوی دی. په کونړ کې آزاد خبریال محمد آصف روفي
چې په وروستیو دوو میاشتو کې چې کوم بریدونه په خبریالانو شوی دی، دا واقعا د اندېښنې وړ دی. موږ یې په اندېښنه کې اچولو. دا زموږ په کار باندې بد اغېز کوي. خونم غوښتنه دا ده چې ژورنالیستان هدف پونه ګرځي، ځکه ژورنالیستان بې طرفه خلک دي. نو موږ واقعا چې اوس په هغه شکل چې پخوا ارزې ته رسیدګي کولی شوه د خپلو خبري موضوعاتو د پوښښ لپاره یا په اجتماعي مسایلو کې ګډون دی چې ژورنالیست باید په اجتماع کې اوسي، هغه څه اوس نشو کولی لکه څنګه چې پخوا هم کوو.
د ژورنالیستانو د دفاع او خوندیتوب ډلې وایي خبریالان بې پري او بې وسلې خلک دي. نو په جګړه کې ښکېلو خواو ته پکار دي چې د خبریالانو او رسنیو د ګواښلو او وژلو پر ځای دي ورسره همکاري وکړي او هر خوا دې د خپل کنټرول لاندې ساحو کې ورته د کار کولو زمینه برابر کړي. د دوی په خبره چې ګڼې وژنې د حکومت د واک لاندې ښارونو کې ترسره کیږي، خو لای هم داسې کار نه دی کړی چې د خبریالانو ژوند خوندي شي. په کونړ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل فضل واحد افکاری:
موږ ژورنالیستان بے طرفه خلک یو، په چا پورې تړلې نه یو، نه پوهیږو چې ولې ژورنالیستان ټارګیټ کیږي. مسؤولین به هم خپل ژمنې راکوي، خو باید ژورنالیستان هم خپل ژوند ته پاملرنه وکړي. او د افغانستان دښمنان ډیر دي، هغه نه غواړي چې افغانستان کې قلاری و آرامي راشي.
د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو غوښتنه دا ده چې د دوی د امنیت نیولو تر څنګ دي د وژل شوو خبریالانو قاتلین او د دغو قتلونو تر شا کسان ونیول شي او علني سزا دي ورکړل شي. په کونړ کې هم چارواکي د نورو سیمو د چارواکو په څیر وایي حکومتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې باید د رسنیو او د هغوی د کارکوونکو په امنیت نیولو کې خپلې هڅې زیاتې کړي.
ڈیموکریسی نوائی
ڈیموکریسی نوائے
خلق و حکومت بنوے
ڈیموکریسی نوائے نو رسنائی بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتڑے
افغان مرستندوی پرمختیایی بنسټ په ننګرهار کې نږدې 100 تنه بېوزله او یتیم ماشومان خصوصي تعلیمي مرکزونو ته معرفي کړي دي. دغه بنسټ مسؤلان وایي چې تعلیمي مرکزونو ته د ورپېژندل شویو ماشومانو د زده کړو لګښتونه ورکوي او هدف یې له بې تعلیمۍ سره مبارزه او د بېوزلو لاسنیوی دی. له بلې خوا تعلیمي مرکزونو ته د ورپېژندل شویو ماشومانو او د دوی کورنۍ وایي په دې کار سره هغه ارمانونه د پوره کېدو په حال کې دي چې د روشانی راتلونکی لپاره لري. په دې اړه هم راپور لرو.
دولس کلن سید بهادر چې څو کاله وړاندې ترې وینا علاج ناروغۍ د پلار سیوری واخیست او د مور یوازینی زوی ده، شاوخوا دوه کاله یې په جلال آباد کې د کاغذونو او پلاستیکونو په راټولولو د کور نغری تود ساتلی و. سید بهادر د قلم او کتاب د توان نه لرلو له کبله اړ شوی و چې د زده کړو ارمان په زړه کې خښ او د مور او کورنۍ د لاسنیوي لپاره مټې راونغاړي. دې چارې شاوخوا دوه کاله دوام وکړ، خو قسمت یې ورځ د ژوند بڼه بدله او نن په یوه خصوصي ښوونځي کې د څلورم ټولګي زده کوونکی دی.
مخکې چې پلان مې چې ژوندی او مکتبه کتابچه هر څه اخیستل چې مړ شي بس،
موږ به تعلیم پات شو په کوڅو کې ګرځېدو پلاستیکونه خزل راټولولې.
د سید بهادر مور وایي خوشاله ده چې زوی د نورو په شان خونځي ته ځي او تمه لري چې زوی به یې په راتلونکو کې ډاکټر یا انجینر شي.
زه ډېره غټه تمه لرم په دې چې دې مکتب کې دی، بیا شخصي مکتب کې دی، بیا څه جوړ شي د خیر سره. زه به کور کې ناستم، دوی به ماشوم اخلي، زه به کاروم. ډېره خوشاله یم. ولې نه،
زبیر بیا د یوې بل یتیمې او بې وزلې کورنۍ غړی دی چې د بې وزلۍ له کبله یې په کوڅو کې جوش کړي الوګان پلورل. دی چې اوس د دریم ټولګي زده کوونکی دی وایي مخکې خپل نور همزولي لیدل چې کتابونو سره ښوونځیو ته تلل، نو زورېده به ورمانې و چې کشکې دی هم د دوی په څیر وای.
مخکې چې مکتب کې نه وم چې خلک به تېرېدل، ما به ډېره دغه کوم چې کشکې زه هم دې مکتب کې شم. اوس زه ډېر خوشحاله یم چې زه دې مکتب کې اچولم او زه دغه کوم چې
د زبیر مور زرمینه چې تر دې دمه د خپلې کورنۍ سرپرست او په یو ښوونځي کې د صفاکارې دنده لري وایي لوی ارمان یې دا دی چې له زوی د افغانستان لپاره یو ښه خدمتګار جوړ شي.
ډېره ډېره تمه مې د الله نه ده او الله پروردګار دې وکړي چې یو ښه تعلیم یافته او ښه خدمتګار دې جوړ شي چې د افغانستان لپاره ښه خدمت هم وکړي او بس هم په پټه او راټوله شم.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې په ننګرهار کې بد امنیتي او اقتصادي وضعیت او په دې وروستي یوه کال کې د کورونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي قرنطین او بیکاری د بېوزلۍ کچه لوړه کړې چې له امله یې دغلته په سختو او درنو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. خو په دې وروستیو کې په ننګرهار کې یو شمیر خیریه بنسټونه له دې ډلې افغان مرستندوی او پرمختیایي بنسټ غواړي چې هغه ماشومان چې بې وزلۍ له زده کړو لرې کړي او کار کولو ته یې اړ کړي راټول او خصوصي تعلیمي بنسټونو ته یې ور وپیژني. د دغه بنسټ مشر میرویس میلمپال وایي په دې خاطر چې له بې سوادۍ او بې وزلۍ سره یې مبارزه کړې وي له کورنیو سره په همغږۍ یې ماشومان ښوونځیو کې شاملوي.
په دې وتوانېدو چې په بازار کې وګرځو خو هغه څوک چې د تعلیم نه پاتې دي یا یتیمانان دي یا بې وزله دي او مکتب ته نه ځي هغه خصوصي مکاتبو ته معرفي کړو. تر نن وخته پورې 15 ماشومانان چې زیاتره کچه یتیمانان دي خصوصي مکاتبو ته معرفي کړل.
دغه بنسټ له تیرو 15 راهیسې د 15 رضاکارو غړو په درلودو په ننګرهار کې فعالیت پیل کړی او په پام کې لري چې دا لړۍ نورو لورو پرتو سیمو ته هم وغځوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت واخیست. په دې بریدونو کې چې په یوه مارکیټ کې شوي و لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي. نور جزئیات فریبا ظاهر باندې کوي.
د بغداد د مرکزی برخو په یو مارکیټ کې پرونی 2 بریدونه په 3 کې تر ټولو خونړی بلل سوی دي ځکه لږ تر لږه 2 تنه پکښې وژل. عراقي چارواکي وایي چې په دې حمله کې چې د بغداد د تایران میدان په یو سرخلاصي بازار کې سوی شاوخوا 110 کسان ټپیان شول. د اعماق په نوم خبري اژانس چې داعش وسلوالو ته منسوب ده په خپل ټلګرام چینل کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې 2 دغه بریدونه وکړل. تر 3 محدودیتونو وروسته دغه بازار کې د حملې پر وخت د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وه. د عراق د کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې لومړنی انتحاري برید کوونکی مارکیټ ته ننوت او ادعا یې وکړه چې ناروغ دی. خلک پرې راټول سول او هغه په ځان پورې تړلی بم وچاوه. کله چې نور خلک د دې پیښې د ټپیانو د مرستې لپاره راټول سول دوهم برید کوونکی چاودنه وکړه. روغتیایي سرچینې وایي ښایي د دې پیښې د تلفاتو شمیر نور هم لوړ سي. په عراق کې د ګډو عملیاتو د قمندانۍ ویان جنرال تحسین الخفاجي وویل چې دا برید د اسلامي دولت ډلې د مرکز لخوا سوی. هغه ویل دغه توندلارو د جګړو په ډګر کې له څو ماتو وروسته وغوښتل چې خپل حضور ثابت کړي. تر دې وړاندې په 2018 کال کې په همدې څلور لارې کې ځانمرګي برید 17 کسان وژلي وو. له 2003 کال وروسته چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه عراق ته ننوتل بغداد د فرقي جګړو پر مهال په پرله پسې ډول د ځانمرګو بریدونو شاهد وو. تر هغه وروسته د اسلامي دولت ډلې د عراق یو شمېر برخې تر واک لاندې راوستې او پر پلازمېنه یې بریدونه پیل کړل. عراق په 2018 کال کې په دې هېواد کې تر 3 کمپاین وروسته د داعش ډلې د ماتې اعلان وکړ خو لا هم دې ډلې په ځینو غرنۍ سیمو او دشتو کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. عراق اوس په اکتوبر میاشت کې د عمومي انتخاباتو لپاره چمتووالی نیسي او د معمول سره سم په دې هېواد کې تر انتخاباتو د مخه خلک د بمی بریدونو او قتلونو په شمول د ګڼو تاوتریخوالي شاهد وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. سر اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شید.
ساعت څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ شخله ازادي راډیو اورید روانې خپرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو، خو اوس احمد تکل د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سعودي عربستان په افغانستان کې د سولې او پرمختګ د بهیر ملاتړ کوي. د وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره په کتنه کې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سیاسي حل لارې د موندلو په برخه کې د اسلامي نړۍ د علماو ونډه حیاتي بللې. د ننګرهار چارواکي په خوږیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د شپاړسو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو څانګې په یو بیان کې ویلي دي چې پاچین ولسوالۍ کې د سیف الدین په نوم د طالبانو یو سرګروپ د ماین د جوړولو پر مهال په چودنه کې وژل شوی. په بیان کې راغلی چې په چودنه کې د سیف الدین درې پاکستانی ملګري هم وژل شوي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا په ځینو پایو کې د تخنیکي ستونزو له کبله د کابل او څو نورو ولایتونو برېښنا قطع شوې. په متحدو ایالاتونو او اروپا کې د کرونا د وبا پر ضد اقدامات چټک شوي. په داسې حال کې چې جو بایډن د امریکا د ولسمشر په توګه د کار په لومړۍ ورځ د دې وبا د مخنیوي لپاره یوه ملي ستراتیژي اعلان کړه. اروپایي مشرانو د دې ویروس د نویو بڼو پر ضد د مبارزې پر لارو چارو بحث وکړ. او اروپایي ټولنې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې.
زمو شخله آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار له اوده ماشام تر او په منځري صفه دولش پښنی وی او په یوش په شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. مخې تر دې چې آزادي او اوریدونکو پروګرام اوري و مرکه لرو، ټاکل شوی دی راتلونکي ونې مزار شریف ته د ترکمنستان د برښنا لیست پیل شي. همدارس په کندهار کې د مریض انرژي درې پروژې پیل شوې دي. پر دې موضوع چې هغه برښنا به اوس کیږي چې مزار شریف ته له ازبکستان راځي، ملالی بشیر د انرژي د برخي له متخصص محسن امین سره خبري کړي او په سر کې شغله امین پوښتله چې افغانستان اوس مهال له کوم هیوادونو برښنا اخلي.
افغانستان اوس مهال تقریبا 80% برښنا د ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي چې زیاته برخه د ازبکستان څخه راځي. او ازبکستان په ژمي کې کابل ته او په دغه ترانسمیشن لاین په مسیر کې چې څه ولایت پراته دي دې ته برښنا ورکوي. تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برښنا ورکوي او ترکمنستان فاریاب، جوزجان او سریپول ته. راتلونکي اونۍ کې به ترکمنستان مزار ته هم برښنا ورکوي. بیا د مزار برښنا چې ازبکستان لخوا نه راتلله هغه به کابل ته او نور ولایت ته راځي، لکه ننګرهار، لغمان، غزنی، وردګ، لوګر او پکتیا.
د کابل د برق ستونزې ته د پای ټکی ایښودو لپاره کوم اقدامات سوي دي او ستاسو په فکر آیا دا اقدامات کافي دي؟
د کابل د برښنا د ستونزې حل دوه حل لارې لري. اساسي حل لارې دا ده چې باید داخلي تولید ته پاملرنه وشي، د اوبو بندونه جوړ شي، رینیوبل انرژي نه استفاده وشي او ګازونه برښنا تولید شي په داخل کې. چون دې ته سرمایه گذاری ته اړتیا ده او شاید ډیر وخت ونیسي. دوهمه حل لار د ترکمنستان څخه 500 کیلو ولټ ترانسمیشن لاین باید تکمیل شي. کله چې دا ترانسمیشن لاین تکمیل شو، دې سره د کابل د برښنا ستونزه 100% د منځ زی او همدارنګه نور ولایتو ته لکه ننګرهار، لغمان، کونړ او غزنی، وردګ تر قندهار پورې د دغه ولایتو د برښنا ستونزه به هم وسره حل شي. ځکه ترکمنستان سره خبره شوې ده چې پراتونکو 15-16 کلونو کې تر 1500 میگاوات پورې برښنا وارد شي او بیا دا کچه تر 1800 نه تر 1000 میگاوات پورې ورسیږي.
په کندهار کې د لمریزې انرژي د نوې پروژې په اړه که زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړئ چې په نتیجه کې به یې څومره برېښنا تولید سي؟
په کندهار کې د سولر برېښنا درې پروژې تطبیق شوې دي چې مجموعي ظرفیت یې تقریبا 30 میگاواټه دی، 215 میگاواټه او 110 میگاواټو پروژه ده. دا پروژې د خصوصي سکتور او د افغانستان د دولت او د ځینې ډونرانو په مشترکه سرمایه گذاری باندې رامنځته شوې دي. دغو درې وړو شرکتونو چې سرمایه گذاری کړې ده، دوی د برښنا شرکت سره 40 کلن قراردادونه امضا کړي دي. هغه کومه برښنا چې د سولر پینلونو څخه تولیدیږي، دوی به په برښنا شرکت باندې پلوري.
د انرژي متخصص محسن امینو.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوال و السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله اوسې. د دې ستاسو د خبرونې وخت به هم را ورسید. په دې خبرونې کې تر ډیره په افغانستان کې د کوچانو پر ستونزو باندې تمسوي یو د کوچانو ستونزې مورلې او اړوند مسؤل سره شریک کړي دي جوابونه به تر واورو. مخکې تر دې چې د خبرونه پیل کوم، د خپل همکار تایروشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په تنظیم کې سره مرسته او همکاري کوي. ستاسو څخه مننه چې خپل ستونزې را سره شریکوي. نو نور منځندوم تر ویلاندې وقفه ورسته به د خبرونه واورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د افغانستان د کوچیانو چارو د انسجام ریاست ویاند شغله عرفان الله احمدزی خبرونه تشرغلی. ډیره مننه کوم چې موږ بلنه مو ومنله. موږ د زینو دوستانو ستونزې رخصې دي، شکایتونه مشتره رسیدلې دي. موږ به د دوی شکایتونه درته پلی کو، تاسو په خپل ووري او بیا دغه مطابق ورته جواب ورکړي. لمړی اوریدونکو داسې وای.
سلام علیکم، غلام حسن خان غیرت کوچی خوست له ولایت نه کښ سپټماس کې موضوع د ازادي رادو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ د کوچیانو مشکل په افغانستان کې ډیر زیات شوی ده او ډیر په اخري درجه باندې اوسته رسېدلی ده. چې زموږ مالچرونه، زموږ ترجیحونه، زموږ میله د ټولې غذب شوي دي، ټولې لندې شوي دي، که په لوګار کې دي، که په میدان وردګو کې دي، که د خوست ولایت کې دي، که په پکتیا کې دي. نو کوچیانو سره ډېر غوت ظلم او زور زیاتی کېږي. د کوچیانو میله ټولې غصب شوي. چې کوچیان خپلې سیمه ته واستي، نو ځایي سیمه ییز خلک دوی نه پرېږدي. موږ هیله له ټولو له هر چا نه لرو، له اسلامي عمارت نه هم دا هیله لرو چې باید د کوچیانو ژوند ته ډېره توجه وکړي، زیري چلند ورسره ونه شي د لوګر په سیمه کې. او له هر چا چې هر څوک په هر سیمه کې واکدار دي، له ټولو نه دا هیله لرو چې د کوچیانو مشکلاتو او د کوچیانو میلو ته ډېره توجه وکړي. او زموږ مشکل د هر څوک واوري چې د هر چا واسي په دې کې دی وکړي. نو کوچیان مجبور کلا په دي چې څوک یې غږ وانه وري، نو دوی د حق دفاع وکړي. نو بعضې دوی کې دوی چې کومه دفاع کړې ده، بیا خلکو دا تورونه ته لګولي دي چې ورور دوی ظلم کړی ده د هغه سیمه واکدارو خلکو. نو دا هیله لرو چې باید د کوچیانو حق ته توجه وشي. السلام علیکم.
بله احمد صاحب، ستاسو نه به ورو چې تاسو د اوریدونکو ته څه جواب ورکوئ؟
کوچی ورور څخه ډېره زیاته مننه چې خپل ستونزه یې ثبت کړې ده. خو دا چې د کوچیانو د ځمکو د غصب خبره کړې ده، دا زه ډېره سمه نه ګڼم. موږ چې د کوچیانو د ځمکو د غصب په برخه کې یوازې میدان وردګو بیسودینو کې لږ ستونزه درلودله، هغه هم په اوړي کې. خو بیا خوشبختانه د ځایي مشرانو سپینګیرو په منځګړتوب باندې هغه ستونزه چې ده حل شوله. نورو ځایونو کې لکه د چې نمونه واخیستل، پکتیا، لوګر، خوست کې موږ داسې موارد نه لرو چې د کوچیانو سرځای دی غصب شوی. خو دا خبره هم نه صورتولی چې په مجموع کې افغانستان کې د کوچیانو سرځایونه نه غصب شوي. کوچیانو ډېر زیات سرځایونه درلودل، خو په وروستیو کې چې ده ځینو زورواکو د کوچیانو په سرځایونو باندې شخصي ښارګوټي جوړ کړي دي. موږ چې ده د کوچیانو د سرځایونو د خوندیتوب لپاره پیشنهادونه کړي دي، او موږ د
د دولت لري سره د ستونزه شریکه کړی ده. ولسمشر د یو ځانګړي فرمان لمخې یو ځانګړي حکم لمخې د ښار جوړونې او ځمکو اداره دوی مکلفې کړي دي چې د کوچانو ټول څړځایونه البته په ټول افغانستان کې دا چې د سروې کې جی پی آر ایس کې او د خوندیتوب لپاره چې د جدي کار وکړي.
بله دا کار څومره سوی دی؟ څومره مخته تللی دی؟ یا واقعا عملي سوی که څنګه؟
هو دا تقریبا له تیر کال نه را شروع ده. ځایي خلک جمع د ځمکو اداره او د ښار جوړونې اداره چې ده په فرا کې دغه کار چې ده تر ډېره سوی ده. په پکتیا کې او زمونږ په ډیری ولایتونو کې چې ده زمونږ د کوچانو اداره هم دوی سره ګډ کار کوي او ځایونو ته چې هلته د کوچانو سره ځایونه دي دوی ځي هغه جی پی آر ایس کوي هغه چې ده د هغې مساحت او دغه ټولې خواوې دا راخلي سفتیي تر څو چې دا خوندي.
یعنی داسې ارقام راکولی شئ چې تر اوسه څومره ځمکه بېرته د غاصبینو څخه راګرځول سوې ده د دوی سره ځایونه مقصد دی؟
هغه کوم چې غصب سوي دي یا شهرکونه پرې جوړ سوي دي کارګوټي هغه خو بېرته نه دي راګرځېدلي. زمونږ هڅه دا ده چې په راتلونکي کې د نورو څړځایونو د غصب مخه ونیسي. هغه څړځایونه چې په مثلا ښارونو کې وي یا ښارو ته په نږدې سیمو کې وو هغه کوم چې غصب سوي دي هغه خو بېرته نه شي راګرځېدی او زمونږ دولت هم اوس په دې کچه کې نه ده چې هغه ټول خرګوټي دي هغه بېرته چپا کړي. خو دولت هڅه کوي چې دغو څړځایونو چې هغوی ته د غصب ګواښ متوجه ده هغه په راتلونکي کې وژغوري.
بله احمد صاحب، بیا هم په همدې موضوع باندې زه تم کېږم مخکې تر دې چې بل اورېدونکو ته ورسو، دا ستونزه یو لږ یعنې ستونزمنه ښکاري چې تاسې هم یادونه وکړله چې له چا چې غصب کړی د شارکونه یا شارګوټې پر جوړ کړی دی د هغوی نه راګرځول بېرته سخت کړ دی. نو همدغه کوچان بیا بېرته مجبوره کېږي چې په سیمه کې د هماغه د میشتو خلکو ځمکو ته مخه کړي، یا څنګه دغه ستونزه بیا تاسې څنګه ورته حلوي دغه کسانو چې ځمکه وار له مخه غصب سوي ده او بېرته نه دي توانېدلی چې راوی ګرځي، د دې ستونزه څنګه حلېږي؟ نور بدیل ورته ورکول کېږي که څنګه؟
کوچانو څړځایونه چې ده په دوه ډوله دي. یو هغه څړځایونه دي چې کوچان یې له پخوانیو دولتونو څخه فرمانونه لري، قوالې لري چې هغوی ته لیکل شوي چې دا ستاسو ځمکه ده، ستاسو څړځای ده. او یو چې ده زموږ د تعریف له مخې هغه سیمه چې هغه ورشووي د مالونو لپاره شنه پکی هغه ټول هغه دي څړځایونه دي. او کوچان چې ده د افغانستان د اتباو په حیث باندې له دې ټولو شنو سیمو څخه چې هلته واښه پکې دي څخه ګټه اخیستلی. زموږ هڅه دا ده چې دغه ټول څړځایونه کوم چې کوچان به ترې ګټه واخلي دا باید خوندي سي. دا چې ده دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې کوچان له دغې طبیعي ورشو څخه ګټه اخلي او د هغوی هغه مالونه چې ده په دې باندې مړېږي او دا بېرته د دې ګټه چې ده زموږ خلکو ته راګرځي، غوښې وړۍ او لبنیاتي. دوم دا چې ریاستاتنې له اړخه هم تاسو پوهېږئ چې هوا ورځ تر بلې ککړېږي، که دغه څړځایونه او دا ورشوګانې وساتل شي دا موږ سره په یو ښه چاپېریال جوړونه کې مرسته کوي.
بله ډېره زیاته مننه کوم. یو بل اورېدونکي ته به ورسو چې هغوی هم کوچۍ دی او خپله ستونزه یې راسره شریکه کړې ده، له دې به یې واورو.
زه محمد وزیر کوچی یم. د سروګل ولسوالۍ مې اړیکه نیولې د تګاو له سیمې. ورور موږ دغه مشکل ده چې موږ اسمان دې ګیس غالې ته مال وروړو، بس حکومت هم نه پرېږدو چې دې کلي سر سره مال چیر کړو. بس د شینو مې ته وایي دله ماشیا سره دې ولیدله، زما زنانه دې ولیدلې، کوچانو سره ولې داسې ظلم کېږي، ولې داسې کار ده؟ دغه هم کوچان هم دي افغانستان دي. بس سلام په احترام.
بله احمد صاحب،
کوچی ورو څخه مننه کوو چې دوی خپل پیغام پرې خایده او زه خوشحال په دې باندې م چې زمونږ کوچیان اوس د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره غږ پورته کوي. ده پوښتنه وکړه چې زموږ سره ظلم کېږي او ځایي خلک موږ سره زور زیاتی کوي. ځای خلک چې د دویم مونږ ته وخت نا وخت له کوچانو څخه بیا ګیلې کوي، له کوچانو مالونه زمونږ پټیو ته راځي، زمونږ باغونو ته راځي، زمونږ فصلونه خرابوي. زه دې ورور ته داسې وایم چې ځایي خلک هم د همدې ځای دي، او دویم چې دا هغه فصلونو باندې مصرف کړی، لګښت پې کړی، نو دوی باید د ځایي خلکو فصلونه خراب نه کړي او خپل مالونه او رمې چې ده د هغوی له باغونو او پټیو څخه لرې ځایونو ته بوځي. دوی په دې پوهېږي او دوی ته دا معلومه ده چې د افغانستان هره سیمه ډېرې پراخې دښتې لري، او د کوچانو مالونه خو بیا میږې وزې او اوښان او خرو ده، هغوی چې ده له کلو نه بیا په دښتو کې په ایلبندونو کې ډېرې زیاتې خوشحالي، د غرو په لمنو کې خوشحالي. نو دوی دې کوشش وکړي چې خپلې رمې د غرونو په لمنو کې وستري، په ایلبندونو کې وستري. نو او دولت چې ده له دوی سره ډېر ښه چلند کوي. د دوی دا خبره زه نه تاییدوم چې دولتي چارواکي، پولیس یا نور د کوچان وزوري. کوچان د افغانستان یو داسې قشر ده چې زمونږ د ملک په اقتصاد کې ډېر مهم رول لري، او زمونږ ټول خلک په دې باندې پوهېږي چې کوچان زمونږ اقتصاد را جوړوي. کوچان چې ده مونږ ته وړۍ را کوي، مونږ ته لبنیات را کوي، مونږ ته چې ده صحي غوښه را کوي. او که زمونږ کوچان په پښو باندې درېږي، زمونږ هېواد به له هغو تاریخ تیرو لبنیاتو غوښو څخه خلاصېږي چې اوس میلیاردونه ډالر زمونږ په مصرفېږي.
بله، مننه کوم احمد صاحب. بل اوریدونکی هم سته د دوی ستونزه به واورو.
ګران وروره، السلام علیکم. زه احمد الله د خوست ولایت څخه د سر په تماس کې وروره. مخکې چې کله د مرستې ورکول کېدې کورونا په باره کې د کوچانو سره مرسته نه شوې، اوس د ملي دسترخوان سیلانی کې موږ ته هېڅ پته نه لګېږي چې کوچانو ته کوم شي کې مرستې ورکول کېږي که نه ورکول کېږي. زموږ پیغام دې واورېدل شي، خدای په امان.
احمد صاحب، د دوی ستونزه بیا بېله ده. آیا کوچان هم د دې کورونا له کبله چې کومې مرستې د دولت لخوا په پام کې نیول شوې دي، دوی مستحق کېږي، آیا رسېږي؟ تاسو په دې برخه کې څارنې لرئ؟
کوچان چې د همدې هېواد اتباع دي، او کوچان له ټولو دولتي امکاناتو څخه دوی ګټه اخیستلی شي. زموږ په هره سیمه کې، په هر ځای کې چې کلینیک ده، هغوی چې د کوچانو ته هم خدمات وړاندې کوي. هیڅوک دا نه شي ثابتولی چې زموږ په یو ډېر لرې سیمه کې د کوم کلینیک د کوچانو په مخ تړلی وي یا د هغوی کوچانو ته خدمات نه وړاندې کړي. د دې تر څنګ چې دا زموږ ادارې کوچانو لپاره چې دا په کورنایي حالاتو کې د مرستو غوښتنه کړې وه، د عامې روغتیا وزارت چې ده د هغوی په چوکاټ کې د کوچانو لپاره د روغتیایي مراقبتونو په نوم باندې یو ریاست هم لري، دوی کوچانو ته ښه رسېدنه کړې ده. هغوی ته چې دا عامه پوهاوی ورکړی ده، لومړني مرستې ورسره کړې دي. خو بیا هم په کورنایي حالاتو کې د عامې روغتیا پخوانۍ رهبري کوچانو ته ډېره زیاته توجه نه ده کړې. موږ دا تاییدوو چې پخوانۍ رهبري کوچانو ته ډېر کارونه کوي. موږ په عامې روغتیا وزارت باندې وکړو، چون د کوچانو روغتیا ته هم دوی مسؤول دي، چې دوی کوچانو سره لا ډېر زیات همکاري وکړي. بل د ملي دسترخوان خبره دوی وکړه، زه کوچانو ته یو زیری ورکوم چې ډېر زر به کوچان د ملي دسترخوان برخه وګرځېږي، او دوی ته هم په ټول هېواد کې له دغه دسترخوان څخه مرستې توزیع.
وخت معلوم نه دی ځکه دا زیری، خو چې هغه وخت دوی ته معلوم سي لا به ډېر ښه زیری سي.
زموږ مسؤولین چې ده په دې باندې کار کوي، د کلو پراختیا وزارت سره، دوی چې ده تېره هفته د اداري امور څخه مکتوب اخیستی ده، کوچان چې ده د ملي دسترخوان برخه سوي دي. نو انشاءالله یو دوه هفتو کې به دغه پروسه شروع.
ډېره مننه. یو دوه نور اوریدونکي هم لرو چې دوی ستونزې راسره شریکې کړي دي، له دوی به یې واورو.
زورغاډو زه بچم د هلمند ولایت له واشېر. دلته هلمند ولایت کې د جنګ او جګړو له امله په کوچانو ته هم ځای نه اوسېږي، بالخصوص کوچانو ته. کوچان کوم د څرځایونه نه لري، هغوی نه ښوونځي جوړ لري، هغو ته نه دولت نه کومې بلې ډلې پام کړی دی. هغه هر څوک دی کوچان دی بالخصوص پام نه کړي مردا افغان حکومت څخه هیله دار چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته سلام مفایده کړي چې تر څو دوی خپل ژوند په آرامه فضا کې تیر کړي.
بیا هم تقریبا هماغه ستونزه وه خو دا ور په هلمند ولایت کې
تقریبا درې اونۍ وړاندې زمونږ رهبري او خاص ډول باندې د کوچانو ادارې رئیس استاد حبیب الرحمن هلمند ولایت ته سفر کړی و. هغوی چې دا له نږدې نه د کوچانو ستونزې اورېدلې دي او له ولایتي ادارې سره البته د هلمند ولایتي ادارې سره والي صاحب و هملته چې نور دولتي برخې دي هغوی سره د کوچانو ستونزو باندې کار کړی و او د کوچانو ستونزې چې ده تر ډېره پورې حل کړي دي. دا چې هلمند ولایت کې یو څه ناامني ده نو کوچان لکه نور خلک لکه د هلمند نور وګړي چې ستونزې لري کوچان هم طبعا ستونزې لري خو موږ دوی ته ډاډ ورکوو چې د دوی ستونزو ته په وخت رسېدنه کې.
بله او بل اوریدونکی به هم راواخلو وروستی اوریدونکی دی البته که څه هم د کوچیانو څخه موږ ډېر زیات پیغامونه لرو خو دا مو د بېلګې په ډول د یو څو تنو د غږونه راخیستی دي او غوښتل موږ چې تاسو ته یې ورسوو څو ستونزې یې واورېدل سي او تاسې هم ورته جواب ورکړئ دوی خپل جواب اخلي له دوی به یې واورو.
السلام علیکم محسن کوچای د ممرک لانډیا په ټلیفون په فکر خان سره زموږ د کوچانو 2 میلیارد افغانۍ ساتل کې ځانګړې شوې ده. موږ د کوچانو وکیلانو ته چې دا کوچانو ته ورکړي په خپل وخت سره ته موږ دوه روپۍ دلې دي نه چا راکړې دي د کرزي په وخت کې کوچانو سره ډېره مرسته وشله. 2 روپۍ کوچانو ته ورکړل دا کو روپۍ د موږ غلا کېږي اعلانونه دې کېږي موږ کوچانو ته نه رسېږي. وسلام.
احمد صاحب د دې خبره څومره تاییدوي؟
ولا دا سده چې خیر د دوی نظر ده کوچانو ته چې کومه مرستې راځي هغه په ډېر شفاف ډول باندې دوی ته بیرته ویشل کیږي. د دوی وکیلان البته د کوچانو وکیلان چې ده زمونږ د ادارې له ټولو کارونو به خبروي حتی دوی سره مشوره کیږي. همدا ډول د کوچانو ملکان یا موږ ورته سرخیلان وایو دا په ټولو ولایتونو کې ست ده او زمونږ ولایتي ادارې چې ده د کوچانو مشران را غواړي او دوی ته چې ده هغه مرستې په ډېر شفاف ډول باندې تقسیموي. نور دوی ویل چې په موږ سره ډېرې مرستې کېدلې اوس کمې کېږي نو د کرزي صاحب وخت کې خو پیسې هم زیاتې وې کومکونه هم زیات وو خارجي ډونران هم زیات ول اوس چې ده خارجي مرستې یو څه کمې شوي دي تبن دوی سره مرستې کمې دي.
اشاره ډېر فساد ته اشاره وه چې کومې مرستې چې دوی لپاره ځانګړې شوي دي هغه مستحقو کسانو ته نه رسېږي هغه کسان چې ویشي مثلا د هغوی لخوا فساد کېږي ایا دغه مرستې چې کېږي څارنه هم بیا ورسره کېږي که نه؟
زمونږ اداره چې ده د کوچانو چارو سمون اداره دوی د نظارت او ارزونې یو ریاست هم لري په خپل چوکاټ کې. دغه ټولو مرستو څخه چې کوچانو ته راځي له دې څخه بیرته نظارت کېږي او د هغې راپور ورکول کېږي. بیا دغه مرستې چې ده د کوچانو چارو سمون اداره یو همغږي کوونکې او پالیسي جوړوونکې اداره ده. موږ سره چې کومې موسسې یا دولتي نورې ادارې مرسته کوي دا چې د بیا څوارخیز ټیمونه دې ته جوړ کیږي جوړیږي هغه کوم ډونر چې یا کومې پتی ادارې دی غوي حیاتان زمونږ د کوچانو ادارې حیاتان ورسره د کوچانو وکیلان دی غوي سرخیلان دی غوي د کوچانو مدني فعالان اوس ماشاءالله کوچان ډېر زیات مدني فعالان لري او دا ورځ تر بلې زیاتېږي. دغه ټول په دې کې سهیم وي. دا خبره زه ترکه ردوم چې د کوچانو په کومکونو کې د اختلاس وسي یا دا چې دا ناسم وویشل سي. له کلیوالو خلکو څخه هم کوچانو ته چې دا مرستې ډېر ښې منظمې او سیستماتیکې ویشل کېږي. دا چې مرستې کمې دي نو ځکه دوی شکایت کوي چې موږ ته مرستې نه رسېږي. د دوی خبره رښتیا ده چې د پاپ پر فلوس مرستې ډېرې کمې رادیو للارې په ټول دولتي او غیر دولتي ډونرانو باندې او مرسته کوونکو باندې غږ کوم چې کوچانو ته ځانګړې توجه وکړي، ځکه کوچان هم چې ده د دې هېواد اوسېدونکي دي او د دې هېواد په ساتنه، اقتصاد او نورو مهمو برخو کې ډېر زیات اړین رول لوبوي.
ډېر زیاته مننه کوم د افغانستان د کوچیانو چارو د انسجام یا سمون ریاست د اماړیکو مسؤول او ویان ښاغلی عرفان الله احمدزی کور مودن چې زموږ د اوریدونکو پوښتنې مو جواب کړې.
نو تاسو څخه هم ډېره زیاته مننه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
افغانستان شي وطنا د زواب شان په هر چا باندې ګران شي ټولیا افغانستان شي وطن نه د روسي نه د چین او امریکا وطن ته مې مور یې ته مې پلار ته مې بابا وطن ته زمای وطن ته زما وطن ته زمای وطن ته زما وطن ته زما